السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې 12 بجې شوې لای 12 تر 12 بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکی هلیو پیرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی په کراچۍ کې هندوانو ویسایانو د احتجاجي مظاهرې پر مهال له حکومت غوښتي چې د کچي د سیمه د غلو لخوا تختول شوی د دوی کسان دي خوشی کړل شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په نگران حکومت او انتخاباتي کمیشن غږ کړی چې زر تر زره د پارلماني انتخابات اعلان کړي او د ایران په شمال کې د سکرو په یو کان کې 14 شپږ مزدوران وژلي. د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې هندوانو او ویساویانو د مظاهرې پترس کې حکومت غوښتنه کړې ده چې د کچي سیمه د غلو لخوا تختور شوې د دوی کوسان دي زر تر زره را خلاص کړي. مظاهره کوونکو پرون د کراچۍ تین تلوار سړک د احتجاج په توګه بند کاو په دوی د زورونو د مخنیوي په حق کې شعارونه ورکړل. د مظاهرې یو ګډونوال ډاکټر وینس ویجه مشال ریډیو ته وویل چې د کچي د سیمه یو شمېر هندوانو او ویسایانو د تاوان لپاره تختول شوې دي. وروسته د سند د کورنیو چارو نگران وزیر بریګیډیر ریټایر حارث نواز له مظاهره کوونکو سره مذاکرات وکړو دا وای وکړه چې هم پرون یعنی د سپتمبر په 3مه د عملیاتو پر مهال درې تختبر شوی هندوان د کچي لوغلو څخه خلاص کړی دي. لری وړاندې پښتنو هم د کچي د غلو لخوا د زنو پښتنو د تختونو ضد مظاهره کړې وي. د پنجاب او سند په پولا پرتا د سیمه کې حکومت د اپریل میاشتې راهیسې د غلو پر ضد عملیات پیل کړی دي. د پاکستان سمندري ځواک وایي چې د بلوچستان په گوادر کې د هلیکاپټر پریوتو پیخه کې درې کسان وژل شوی دي. سمندري ځواک نن جاری کړی بیان کې ویلي چې په وژل شوو کې د دې ځواک دوه افسران او یو عسكر شامل دي. د بیان تر مخه داسې ښکاري چې د هلیکاپټر د تکنیکی وجوهاتو په نتیجه کې غورځېدلې وي. بیان زیاتوي چې سمندري ځواک د پیخه په لټنې پیل کړی دي. په بلوچستان صوبا کې تیر کال هم د اگست په 2مه د پاکستان د پوځ د هلیکاپټر غورځېدلو پیخه شوې وه چې پکې د لیفټنټ جنرال سرفراز علی په ګډون اسواره ټول شپږ پوځي افسران مړه شوي وو. د باجوړ په انیت قلا بازار کې دوه تنان وجل شوې. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار خان نن مشال ریډیو ته ویل چې په وجل شو کې د ماموندو سیمه د انیت قلا سمي الله او د بډالۍ کې د اوچا شامل دي. د نوموړي د وینا تر مخه په دې برید کې د ناواګۍ تحصیل یو اوسیدونکو جوړل شوی هم دي. اسرار خان زیاتوي پولیسو د پیښې په لټنې پیل کړي خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا کسان چا وجدي. په دې ورسته یو کې په باجوړ کې د هدافي وجنو او بمی چاودنو پیښې زیاتې شوی دی چې پکې د جولای په 13 مزان مرګ بریټ شوی وو. دغه بریډ چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د په سیاسي جلسه شوی وو پکې د پولیسو د معلوماتو تر مخه 15 شپته کسان وجد شوی او تر سل ډیر روبل شوی وو. دغه بریډ ځمواري داعش وستواله ډلې منه دی. وا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په نگران حکومت او انتخاباتي کمیشن غږ کړی چې زر تر زره د پارلماني انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د بشري حقوقو د کمیشن مرستيال چیرمن اکبر خان نن مشال لیډو تویل چې دوی د ټاکنو په اړه په غیر یقیني صورتحال خپل اندېښنې څرګند کړي دي.
ایچ آر سی پی کونسل یو قابل عمل مطالبه وکړه چې الیکشن کمیشن آف پاکستان دی زر تر زره او ممکنه عینی مدت دننه یا داغیسره نږدې انتخابی شیډول سردستی ټاکنه وکړي چې د انتخاب حوالے سره شکوک و شبهات مداوا وشي.
بلخوا د پاکستان د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی چې د حلقو د حدبندۍ موده یې لنډه کړې او د نومبر تر 13مې پورې به دا کار مکمل شي. د کمیشن د سپتمبر په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویل چې حلقو د حدبندۍ د مودې د کمولو موخه زر تر زره ټاکنې کول دي. قومي اسمبلی د اگست په 9مه تحلیل شوی و. دغه هیواد د آئین له مخې د اسمبلی د تحلیل کېدو وروسته په کار ده چې په نوي ورځو کې انتخابات وشي. د ایران سرکاري رسنیو د سپتمبر په 14مه ریپورت ورکړی چې د ایران په شمال کې د اسکرو په یو کان کې 14 شپږ مزدوران وژلي. سرکاري خبری ایجنسی ایرنا ویلي 14 په شمال خار د مغان کې په یو 400 میټر جوور کان کې شوې ده. سمدستي څرګنده نه ده چې د 14 لامل څه وو خو ایرنا وایي چې دا 14 پرون شوې ده او د کان کیندونکو د ژغورلو هڅې ناکامه شوې وې خو د سپتمبر په 14مه سهار یې جسدونه ومندل شو. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې مو درته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دا ریپورتونه واوري. په کراچۍ کې د مذهبي اقلیتونو خلکو د خپلو تختول شوو کسانو د خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. د روان میاشتې په اتمه نیټه د ولسمشر عارف علوي کاري موده سرته رسېڅېړونکي وایي چې د ولسمشر د رخصتېدو نه پاس به نګران حکومت د خپلو کمو اختیاراتو سره د ملک چلولو ذمواری هم پوره کوي.
آئین کیم گنجائش تا او کومن دا الیکشن ایکٹ اگورو اغا دا نگران سیٹ اپ ایمرجنسی دا پارا اغیتا اختیارات ورکڑی شوی دی.
د پاکستان تحریک انصاف مشرانو د پخوا برعکس سیاسي ګوندونو ته د خبرو اترو وړاندیز کړی. خو څېړونکي وایي په دې وړاندیز د تحریک انصاف د مشکلاتو کمیدل ممکن نه ښکاري.
کوم سیاسي ګوندونه چاته چې دا پیغام رسېدلی دی نه هغوی به مو سوچ کوي ګوري به اسټابلیشمنت طرف ته چې یاره د عمران خان سره مخکې لکه څه کېږي نو د هغې بنیاد باندې به د دې وړاندیز جواب ورکولی کېږي.
د ګرانۍ خلاف د احتجاجونو له وجې د جماعت اسلامي د یو شمېر مشرانو خلاف پولیسو رپورټونه درج کړي دي. د ګوند مشران په دې اړه څه وایي؟ او اسلام آباد وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پاتې شوې وسلې د وسلوالو لاسو ته لوېدلې چې له وجې یې په پاکستان کې ناامني زیاته شوې ده. یو شمېر نور کورني سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورې د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، په کراچۍ کې مذهبي لږکیو پرون په یو احتجاجي مظاهره کې داوه وکړه چې د کچي سیمې غلو د دوی یو شمېر کسان د تاوان لپاره تښتولي دي. دوی د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکړل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې تښتول شوي کسان اخلاص او په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د مذهبي اقلیتي ډلو مشرانو له چارواکو سره د مذاکراتو وروسته خپل احتجاج ختم کړي. تر دې وړاندې د سند او پنجاب په پوله د کچي سیمې غلو یو شمېر پښتانه هم تښتولي وو چې پر ضد یې پښتنو ترانسپورټرانو مدني فعالانو پراخې مظاهرې کړې وې. په عین وخت کې د سند حکومت ویلي چې د کچي د غلو پر ضد یې عملیات روان دي. له کراچۍ نه د نیاز علي خان رپورټ په دې موضوع اورو چې د مظاهره کوونکو په غږونو پیلېږي.
احتجاج کوونکو ویل د سند صوبې په کچه سیمه کې د هندوانو او عیسایانو لس کسان غلو تښتولي دي چې پکې پیغلې، انجونه، ماشومان او ځوانان ډاکټران هم شامل دي او اوس یې د کورونو نه د کروڑونو روپو تاوان غواړي. د احتجاج په مهال د تښتولې شوي مکی جگدیش رویری ډاکټر نرگس کوماری مشال ریډیو ته وویل زما بوډا ترې تښتولې دي او اوس یې د کورنۍ نه د کروڑونو روپو تاوان غواړي.
بچے کو کڈنیپ کیا
دا وای چې زما بوډا تری تختولې دي، یو بل ماشوم هم تختولې دي. دا وخت حلتا د تختونی ډیر زیاتې پیښې کیږي، پرانا روزی کیږي او له ډیرو پیسو مطالبه کوي. هغه د کروڑونو روپو تاوان غواړي او حکومت دا وخت هیڅ هم نه کوي.
حکومت اسمه کچھ بھی نہیں کر رہی.
ډاکټر نرگس کوماری زیاته کړی چې پولیس او حکومتي چارواکو ته د خپل تر او نورو کسانو د خوشی کولو لپاره وار په وار ویلي خو تر اوسه خپلوان را خوشی نشول. د احتجاج په وخت د مظاهره یو ګډونوال ډاکټر وینیش وجی بیا مشال لیډیو ته ویلي د سند صوبې کشمیر کنکوټ سکر سیمو کې د کچي د غلو لخوا د مدیر حسې د خلکو د تختونی پیښې روانې دي.
هماره وا 20 سے زائد لوگ اگوائیں جس میں سے 10 سے 12 ہندو لوگ ہیں.
دیوائی زمون حلتا د شلو نزیات کسان غلو تختولی چې پکې د لسنا تر 12 پورې هندوان دي او نور مسلمانان تختولی شوي. یوازې هندوان نه تختولی کیږي. ډاکټر منیر نایچ مکه جگدیش کوماری جی ادیب غلو تختولی دا پرانا روزی کاروبار کوونکې هندوان او ترانسپورټران د کلو نه تختول کیږي او پلارې د گاډو ډرایوران تختول کیږي. ډاکټر وینیش زیاته کړې چې د کچي ډاکوان د تختولې شو کسانو ویډیوګانې خپل هندوانو ترلیگی او د کروڑونو روپو تاوان ترې غواړي. احتجاج چې مازیګر پیل شوی وو تر شپې ناوختې روانو. مظاهره کوونکو په تین تلوار سیمه کې د احتجاج په توګه سړکونه هم تړلي وو. بلخوا د سند د کورنو چارو نگرا وزیر بریګیډیر ریټایرډ حارث نواز بیا د احتجاج کوونکو سره مذاکرات وکړل او دعوی کړی چې د ستمبر په درېمه د کچې د غلو نه دوه هندوان په عملیاتو کې راخوشي کړي دي او نور به هم ډېر ژر راخوشي کړي. د سند کورنو چارو نگرا وزیر حارث نواز بیا رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د کچې د غلو پر ضد د لوی عملیاتو لپاره کار روان دی او ډېر ژر به سیمه د غلو نه پاک کړل شي.
دی
وایي چې په جیکب آباد شکارپور کې موږ پوره تیاری کړې ده. د کچې د غلو پر ضد به ډېر ژر عملیات پیل شي. د کچې د غلو پر ضد به په هر سیمه کې عملیات کیږي او تاسو به ډېر ژر د دې عملیاتو اثر هم ووینئ. هندوان او ټولو لګکیو ته به په سند کې مکمل تحفظ ورکړی شي. د سند په کچه سیمه کې د غلو لخوا هندوانو عیسایانو د تختونې د لومړۍ پیښې نه دي. له دې وړاندې په یاد سیمه کې څو ځله د پښتنو کاروبار کوونکو د تختونې پیښې مخې ته راغلي دي. په 1300 میاشتو کې د خیبر پښتونخوا یو شمېر اوسیدونکي چې غلو د تاوان لپاره تختولي وو، چې پکې د ټانګ اوسیدونکي وکیل حکمت الله ایډوکیټ، خالد بټنې، د سوات احسان الله، د شنګلې اسلم خان، د خیبر عمران افریدي، د وزیرستان سره تعلق لرونکي لقمان وزیر او په ګڼ شمېر نور کسان هم شامل وو. یاد کسان بیا په کراچۍ، سکر او خیبر پښتونخوا کې د پښتنو کاروبار کوونکو لخوا وار په وار د لویو احتجاجونو وروسته راخوشي شوي وو. په کراچۍ کې ټرانسپورټران او کاروبار کوونکو وار په وار د حکومت غوښتنه کړې چې د سند په کچه کې د غلو پر ضد لوی عملیات وکړي او د دوی جن او کاروبار دی خوندي کړي. د سند او پنجاب تیر حکومتي وزیرانو بیا وار په وار ویلي وو چې په یاد سیمه کې د غلو پر ضد روان کال د اپریل د میاشتې نه لوی عملیات روان دي او په دې عملیاتو کې د پولیسو سره رینجر ځواکونه هم برخه اخلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د دې هیواد د انتخاباتو له کمیشن غوښتي چې د راتلونکو عام انتخاباتو نیټه دې اعلان کړي. د بشری حقوقو کمیشن مرستیال چیرمن اکبر خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی د انتخاباتو په اړه غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي. د دې په خبره د انتخاباتو کمیشن ته پکار ده چې د حلق بندیو چارې زر تر زره پوره او د نوي ورځو دننه په ملک کې د عامو انتخاباتو شیډیول اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تحریک انصاف ترڅنګ پیپلز ګوند هم د حلقه بندیو له وجې په ټاکنو کې په ممکنه ځنډ خپل تحفظات ښکاره کړي دي. په دې هکله تفصیل له پیښور زمونږ خبريال شبیر احمد جان راکوي.
پاکستان کې د بشری حقوقو کمیشن، د نگران حکومت، د الیکشن کمیشن او د نادرانه هم غوښتنه کړې چې په ملک کې په ټاکل شوي نوي ورځو کې دننه یا دې سره نږدې دي د ټاکنو مهالویش یا شډول اعلان کړي او په هیواد کې د مخ په زیاتېدونکو ګډوډۍ په اړه هم اندېښمن دي. دی وايي په خیبر پښتونخوا کې د روانې ترهګرۍ له امله سیاسي ګوندونه په صوبه کې له کمپاین کولو ویره لري. دی وايي چې په تېر وختونو کې هم دا رجحان دوی لیدلی او دا باید په هیڅ حالت تکرار نشي او دا د ټاکنو ځنډولو لپاره د بهانو پتوګه ونه کارول شي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن نائب چیرمن اکبر خان مشال لیډو ته ویل چې د سپتمبر په درېمه د دوی د کمیشن د کونسل غونډه شوه او پکې د دې اندېښنو سرګندونه او دغه غوښتنې وشوې.
تیر شوي سمودینه صورتحال انتهایی سنگین شوی دی او بدبختۍ سره قوم او ولس د مایوسۍ سره مخ دي. ایچ آر سی پی کونسل یو قابل عمل مطالبه وکړه چې الیکشن کمیشن اف پاکستان دی زر تر زره او ممکنه آئینی مدت دننا یا داغ سره نږدې انتخابی شیډول سردستی ټاکنه وکړي چې د انتخاب حوالے سره شکوک و شبهات مداوع وشي او کم عارضی عبوری حکومت چې دی داغې نم دا مطالبه شوې ده چې مصنوعي طریقې سره د تراګرۍ یا د مذهبي شدت پسندۍ یا فرقه وریت په ذریعه باندې په انتخابی عمل اثر انداز کېدو ټولو کوششونو دی مخنیوی وشي.
ویزا تکړه چې د ټول ټاکنو لپاره د حلقہ بندی عمل دے زر تر زر سر تور سولی شی چہ ہواد کے د ٹولٹا کنو پاڑا غیر یقینی صورتحال ختم شی د الیکشن کمیشن لخوا دا نو حلقہ بندو اعلان ولو ورستا د ٹاکن کولو پریکٹ بانی پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز گوند هم نیوکی کڑے او پٹاکل شوی نوی روز کے دننا د ٹاکن غختنه کوي د پاکستان پیپلز گوند مخکخ سینیٹر بہرمن تنگی مشال لیڈو تا پدے باب لوائی
دی وقت کے حالات چکم د ملک کاغا اندرونی حالات تھی کاغ بیرونی حالات تھی کاغا د مہنگائی خبر ادا کاغ د اکانومی خبر ادا کاغ د دہشت گرد خبر ادا نو د پاکستان پیپلز پارٹی لیڈرشپ پدے باندھے پوئی گی چیرا سمرا پدے ملک کے زر الیکشن اوشی نو دومرا با عوام کے چکم پیچینی دا چی الیکشن کی گی کنے کی گی او دغ بے یقینی صورتحال چکم دے نو د پاکستان پیپلز پارٹی دا آئینی مدت کے چی دا الیکشن مطالبہ کئی 90 ڈیز کی چی الیکٹڈ حکومت راشی پدے ملک نو دا مینڈیٹ پا طاقت پانے باغوی دا ملک دا مسائل و حل کے دو کوشش کی
ولی پدڑا مجھے کلا پا خیبر پختونخوا کی دا الیکشن کمیشن وائن سوہل احمد سرا تماس منی ول نو دی مشال لیڈو سرا خپل ادارے دا ولمبے سپتمبر ہا خبر پانا شریک کرلا چپک الیکشن کمیشن دا حق بندو نیٹا دا دسمبر پسے درشم نومبر ورکڑے چی غرض او مقصد دا سیاسی گندون پا غختنا ٹول ٹاکن زر تر زر کول دی او دی وائی دا دغه ورستو بدا ٹول ٹاکن محال ویج یا شیڈول هم اعلان کړي شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
مشال راڈیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال راډیو ټکه کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن للارې اوري
د مشال خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت ته ټاکل شوی چې د روانې میاشتې یعنی ستمبر په 8 نیټه د پاکستان د لسم ولسمشر ډاکټر عارف الوی آئینی کاری موده ختم شي په داسې حال کې چې د نوي ولسمشر د انتخاب چارې به ځکه د ځان اخکار کیږي چې اقامی او هم سلور واړه صوبایي اسمبلی وار له مخه تحلیل شوې دي دا چې د حالاتو ته پکتو آیا الوی به بیا هم ولسمشر پاتې شي اختیارات بسوی او د نوی ولسمشر انتخاب با کلا او څنګه وشي دا پښتني زمون خبريال شانواز ترغزی د قانوني او آئینی چارو د پوهانو مخې ته ایښی دي او د اغوی جوابونو باندې دا ریپورت برابر کړي
د آئینی پاکستان په څلور څلوېښتمه الف ماده کې لیکل شوی تر هغه چې کوم نوی ولسمشر نوی ټاکل شوی زوړ ولسمشر ته په دغه څوکۍ د کېناستو اجازه شته د پیښور های کورټ وکیل او قانون پوه علی گوہر دورانی مشال ریڈیو ته د ستمبر په څلور موول دا سه حالات په ملک کې په اول وار جوړ شوی چې ګنې جمهوریت بحال دی خو ولسمشر وزیر اعظم او د ټولو صوبو وزیر لګه نگران ناست دی
ایشو دا دا چې دی وخت کې زمونږ ټول پاکستان اډ هاک سیستم باندې روان دی او چې کله هم ایمرجنسی خبر راشي نه د ایمرجنسی پروویژنز لپاره آئین کې د غشتہ گنجائش تا او کومنګ د الیکشن ایکٹ وګورو په سیکشن 230 کې هغه د نگران سیټ اپ پاورز کمی خو د ایمرجنسی د پارا اغی ته اختیارات ورکړی شوی دی یو ډیسیژن اغستل هغه باغی کوي ځکه چې هغه د ملک سلامتیا سره تعلق ساتي
ڈاکٹر عارف الوی دا پاکستان دیر لسم ولس مشر دے پاکستان کے دا ولس مشران و تاریخ دا نولس و اشپک پانزوسم دا درویشت مارچ نے شروع شویو او اولانے ولس مشر اسکندر مرزاو دا پاکستان دا سرکاری بے پانی پریزیڈنٹ ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے دا معلومات سرسم پا اویشتم اکتوبر نولس و ات پانزوسم کی پوزی مشر جنرل ایوب خان دوائم پا پنزویشتم مارچ نولس و نہ شپیتم جنرل آغا محمد علی یحیی خان شلم دسمبر یو اویم کے سلفقار علی بٹو سوارلسم اگست دری اویم کے فضل الہی چودری شپارسم ستمبر ات اویم باندے جنرل ضیاء الحق ولسم اگست ات اتیائم باندے غلام اسحاق خان سوارلسم نومبر دری نوی باندے فاروق لغاری اولنی جنوری ات نوی ایم باندے محمد رفیق تارڈ شلم جون 2001 باندے جنرل پرویز مشرف نہم ستمبر 2008 باندے آصف علی زرداری نهم ستمبر 2013 باندې ممنون حسین او هم په نهم ستمبر او 2013 باندې ډاکټر عارف علوی ولس مشران ټاکل شوی. د آئین پاکستان د مخې د ولس مشر د څوکۍ موده 15 کاله وي. ټاکنه به د قومي اسمبلی، سینټ او د ټولو صوبای اسمبلیو منتخب غړي کوي. د اسلام آباد خبریال متی الله جان چې د آئینی او قانوني چارو تجزیه کار دی مشال رډیو ته وویل، د پاکستان آئین ولس مشر ته که د مودی تر ختمېدو وروسته په دغه څوکۍ د کېناستو اجازت ورکړې، نو بیا دا اجازت هم ورکړې چې هغه ځینې هغه کارونه وکړي کوم چې د منتخب ولس مشر کار وي.
آئین کې اندر نگران صدر کا کوئی کانسیپٹ
په آئین کې دننه د نگران ولس مشر تصور نشته دی. که ولس مشر د خپلې مودې پوره کېدونه وروسته خپل کار برقرار ساتي، هغه به د دې ملک ولس مشر ګڼل شي، نه چې نگران ولس مشر. که داسې کوم ارډیننس جاری کوي نو جاری کولی هم شي، خو د نگران وزیر اعظم په صلاح. د نگران وزیر اعظم لپاره هم تاسو وکتل چې انتخابي قانون کې ځینې بدلونونه وشو چې په کې ورته ځینې اضافي ذمهواریانې هم ورکړي، خپل کار برقرار ساتل مانا د ولسمشرۍ په څوکۍ خپلو ذمهواریانو ته دوام ورکول، او آرډیننس مانا د ولسمشر لخوا جاری کیدونکي قانون. دغه شان قوانین د منتخب شوي پارلمان نه جاری کیږي، بلکې منتخب کابینه جوړ کړي، وزیر اعظم بیا ولسمشر ته د جاری کولو وینا وکړي، او ولسمشر د خپل لاسلیک سره جاری کړي. د قومي اسمبلی آئینی موده د اګست په 14 د شپې پوره کېده، خو تیر وزیر اعظم شهباز شریف د اسمبلیانو تحلیلولو دپاره 9 اگست شپه مقرره کړې وه. د حکومتې مودې تر ختمېدو وړاندې ډیجیټل مانا کمپیوټري سرشمیرن هم منظورې کړې وې. نو د آئینی پاکستان ولسمه ماده په دویمه برخه کې لیکلې شوې، هر کله چې نوې سرشمیرنې وشي انتخاباتي کمیشن به نوې حلقه بندیانې کوي. نو تر هغې وروسته چې نوې حلقه بندیانې وشي، ورپسې عام انتخابات وشي او وفاقي او صوبایي حکومتونه انتخاب شي، د نوې ولسمشر ټاکنه به ممکنه شي. شانواز ترغزه، مشهد ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واورئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په داسې حال کې چې د پاکستان اقتصادي او سیاسي بحران د هیواد وګړي پریشان کړي، د چارو ځنې شنونکي وایي چې دا مسلې د سیاسي ګوندونو، اسټابلیشمنت او نور متعلقه ادارو ترمنځ د یوې پراخې مکالمې له لارې هوارېدای شي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف هم په وروستیو کې ویلي چې دا ګوند د داسې یو عمل برخه جوړېدو ته تیار دی، خو ځنې نور کتونکي بیا دا موقف لري چې د خبرو وخت تیر شوی دی او ښایي د تحریک انصاف پر ضد سختې فیصلې وشي. په دې هکله تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
په پاکستان کې د نرخونو د جدول خلاف د خلکو احتجاج دوام لري، او د انتخاباتو په حق له هم په سیاسي ګوندونو کې بے باوري موجوده ده. تجزیه‌نگران وایي چې د دې غیر یقیني صورتحال ختمولو لپاره د ګوندونو، اسټابلیشمنت او نورو ماهرینو ترمنځ د یوې پراخې مکالمې ضرورت دی. دوی وایي چې د نرخونو او انتخاباتو په اړه په شریکه قابل عمل پریکړې ملک له موجوده بحران نه راوستی شي. د تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان وکیل بریسټر گوهر خان هم ویلي دي چې د موکل د سیاسي ګوندونو او اسټابلیشمنت سره خبرو اترو ته تیار دی. په 8 اگست عمران خان سره په اټک جیل کې د ملاقات نه پس د ژورنالیستانو سره د خبرو په وخت وویل.
خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری سازیاتی ہوئی جس میں مجھے ناجائز،
عمران خان وہی چماس رضی اتائی وشو زب پر ناجائز تو کا پجل کی بندی کر لشون زما جائز حقوق کو لٹول شول خود دے ہر سو بوجود ز خبر اتر تو تیار یم زدا ادارو او سیاسی گوندوں سر خبر تو تیار یم خبر ب پنوی روزو کے دن شفاف او عدالتان انتخابات کا ولو دا پارک کیگی
الیکشن فری اینڈ فیئر کیسے ہولڈ کیا گی.
تجزیه‌نگران وایي چې په وخت او آزادانه انتخابات کولی شي چې د خلکو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي، ځکه چې د نگران حکومت په نسبت یو منتخب حکومت زیات واک لري او خلکو ته جواب دی وي. خو ځنې شنونکي وایي چې عمران خان د توشخانې سایفر او د 9 می احتجاج په کیسونو کې بندي دی، نو په داسې وخت کې د دوړندیز ډیره ګټه نه لري. په دې اړه په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیز مبارک علی مشال اډیو ته وویل.
دې ټیم کې وسله د عمران خان دغه چې کومه وړاندیز دی د دې ډیر زیات وزن زکم نه لري چې وسله که هر چا ته پته لري چې وسله ته ضرورت دی، نو وس به ګوري دا چې کومه سیاسي ګوندونه چاته چې دا پیغام رسیدلی دی نه هغوی به مو سوچ کوي، ګوري به اسټابلیشمنت طرف ته چې یاره د عمران خان سره مخکې لکه څه کیږي. نو کو ان کیس څه په نظر راځي چې یاره د اسټابلیشمنت لخوا هغه سره لږ نرمه رویه خپلول کیږي کومه چې ښکاري نه، نو د هغې بنیاد باندې به د دې وړاندیز جواب ورکول کیږي. نور ماته څه خاص امپیکټ دی ځکه نخکاری چې وس ډیر نا وخت شوه.
د جنګران دا هم وایي چې د سیاسي ګوندونو او نورو خواوو ترمنځ که پخوا یو پراخه مکالمه شوې وه، نو د موجوده بحران مخه به نیول شوې وه. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر ریاض خان د عمران خان د وړاندیز په اړه د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
وړاندې سیاستدان چرې هم د خپلو حریفو سیاسي ګوندونو مشرانو سره د خبرو اترو لارې نه بندوي، ولې عمران خان پاکستاني سیاست کې اولنی داسې سیاستدان دی چې هغه په خپل دور اقتدار کې د ټولو سیاسي ګوندونو سره د هیڅ قسم مذاکراتو نه انکار کولو.
د رسنیو د راپورونو تر مخه تر دې دمه نه خو د وکترانو لخوا په ملک کې د ګرانۍ د کمولو دپاره کوم قابل عمل لایح عمل وړاندې شوی دی او نه د انتخاباتو د نیټې اعلان شوی دی، چې په نتیجه کې په عام اولس او سیاسي ګوندونو کې بېچینی مخ په زیاتېدو ده. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د پېښور او کراچۍ پولیسو د جماعت اسلامي د زنو ځایي مشرانو خلاف په دې وجه مقدمه درج کړې چې ګنې دوی د ستمبر په دویمه د ګرانې خلاف په خپلو احتجاجي مظاهرو کې عامه امن خراب کړی دی. خو د جماعت اسلامي امیر سراج الحق دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د سوداګرو په سلا به د ګرانې او د بجلۍ د زیاتو نرخونو پر ضد احتجاج جاري ساتي. نوموړي زیاته کړې چې ګوند به یې د څلورو واړو صوبو د ګورنرانو د کورونو مخې ته احتجاجي پرلتونه هم وهي. په دې هکله تفصیل د پېښور نه زموږ خبريال غلام غوث راکوي.
د سپتمبر د دویمې د احتجاجونو په سر د جماعت اسلامي د ځینو مقامي مشرانو په ضد مقدمه درج شوې دي. د سپتمبر په دویمه نیټه د جماعت اسلامي او سوداګرو د تنظیمونو لخوا د ګرانۍ او بجلی بلونو کې د زیاتوالي په ضد په ټول هیواد کې دوکانونه او بازارونه د احتجاج په توګه تړلې شوي وو. خو د هغې وروسته بیا د سپتمبر په دریمه نیټه په پېښور او کراچۍ کې د جماعت اسلامي د ځینو مقامي مشرانو په ضد د پولیسو لخوا د دپا یو سل څلور څلوېښت د خلاف ورزۍ په اساس مقدمه درج شوې دي، چې پکې په زور د دوکانونو بندولو، سړکونو د تړلو او د سرکار په کار کې د مداخلت تورونه لګولې شوې دي. خو د جماعت اسلامي لخوا دا تورونه رد کړې شوې دي. په دغه اړه د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سیکرتر سید جماعت علي شاه د سپتمبر په څلورمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په عدالتونو کې دغه مقدمو په ضد اپیلونه داخل کړي دي او د دې مقدمو د درج کولو مقصد یره تره خورول دي چې څوک د ګرانۍ په ضد نور احتجاجونه ونه کړي.
په دریم سپتمبر باندې په ټول ملک کې یو بهترین شټر ډاون خلکو زمونږ مرګري په رمن تور باندې په هر خار کې په چلسونو کې شریک شو. په پېښور کې د تاجرانو او د جماعت اسلامي مشترکه ریلیانې وتي. هلته هېڅ داسې واقعه نه ده راغلې چې موږ زبردستي کړې چا باندې په زبردستۍ دوکانونه بند کړي دي یا والټه کولم کړي دي یا بل داسې واقعه. نو د هغې نه باوجود پولیس د جماعت اسلامي د مشرانو خلاف مقدمه درج کړې ده او دا بالکل بې انصافي ده. دوی په عوامو کې په تاجرانو کې یو یره پیدا کوي چې د دې خلاف دې احتجاج ونیشي.
په عین حال کې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د سپتمبر په دریمه نیټه په لاهور کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې د ګرانۍ په ضد د نورو احتجاجونو پلان اعلان کړی. سراج الحق ویلی دی چې که حکومت زر در زره د بجلی او تیلو په نرخ کې د کمی فیصله ونه کړه، نو دوی به بیا د سلور وړو گورنر هاوس مخې ته په سلور وړو صوبو کې احتجاجي پرلتونه وهي. بلې خواته وزیر اعظم انوار الحق کاکړ تر دې وړاندې د بجلی بلونو کې د زیاتوالي په اړه د ولسی او سیاسي ګوندونو د احتجاجونو وروسته د خپلې نگرانی کابینه او د بجلی د نرخ د ټاکلو د ادارې نیپرا سره مشاورت کړی دی. خو د اگست په یو دیرشمه نیټه هغه په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې دوی به په دغه اړه د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره مشاورت کوي او دوی داسې هیڅ یو ګام نشي پورته کولی چې په وجه یې د پاکستان او IMF ترمنځ د قرض پروګرام متاثر شي.
مشال رادیو تازو تا د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته لا پیښور 400 مردان نوخر او چر چاپی رسیمونه رپورټینګ کوم د مشال ترڅنګ اوسه
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په کراچۍ کې هندوانو ویسایانو د مظاهره پترس کې حکومت غوښتنه کړې چې د کچې سیمې د غلو لخوا د تاوان لپاره تختور شوې د دوی کسان دې خوشی کړي. ورسته د سند کورونو چارو نگران وزیر بریګیډیر ریټایرډ حارس نواز د مظاهره کوونکو سره مذاکرات کړي او دعوی کړې ده چې هم پرون یې د عملیاتو پر مهال درې تختور شوې هندوان د کچې له غلو خلاص کړي دي. د پنجاب او سند په پوله پرته د سیمه کې حکومت د اپریل له میاشتې راهیسې د غلو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د پاکستان سمندري ځواک وایي چې د بلوچستان په گوادر کې د هلیکاپټر پریوتو پیښه کې درې کسان وژل شوي. سمندري ځواک نن جاری کړي بیان کې ویلي چې په وژل شوو کې د دې ځواک دوه افسران او یو عسکر شامل دي. بیان زیاتوي چې سمندري ځواک د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار خان وایي چې نن ماسپخین د باجوړ په مامندو کې د اناق کلا سمی الله او د بډالۍ کلی داود شاه په ډزو وژل شوی. د پولیسو د وینا تر مخه په دې برید کې د ناوګۍ تحصیل یو اوسیدونکی جوبل شوی هم دی. پولیس وایي تر اوسه معلومه نه ده چې دا کسان چا وژلي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په نگران حکومت او انتخاباتي کمیشن غږ کړی چې زر تر زره د پارلماني انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال چیرمن اکبر خان نن مشال لیډیو ته ویل چې دوی د ټاکنو په اړه په غیر یقیني صورتحال خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. بلخوا د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ستمبر په لومړۍ نیټه اعلان کړی چې د حلقو د حدبندۍ موده یې لنډه کړې او هڅه کوي چې زر تر زره انتخاباتو لپاره انتظامات مکمل کړي. او د ایران سرکاري رسنیو نن خبر ورکړی چې د هیواد په شمال کې د سکرو په یو کان کې 14 شپږ مزدوران وژلي. سرکاري خبری ایجنسی ایرنا وایي 14 په شمال خار د افغان کې په 1400 میټر جوور کان کې شوې. په سمدستي توګه د دې 14 علت معلوم نه دی. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورید او اوس ورته ریپورتونه ته. د پاکستان نگران وزیر اعظم وايي په افغانستان کې واک تا د طالبانو لرسیدو ورسته په پاکستان کې حالات د خګېدو په ځای لا خراب شوې دي. انوار الحق کاکل جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په بیړه له افغانستان د امریکایي او بهرنیو ځواکونو لوتو ورسته له دوی پاتې شوې وسلې یو شمېر ډلو ته په لاس ورغلي چې په پاکستان کې د بدمنې کارویانی کوي. هغه دا هم ویلي دي چې په راتلونکي کې دا وسلې د چین او ایران په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو لپاره هم لوی ګواښ دی. په دې هکله تفصیل د امید ظهیر مل رپورټ کې اورو.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ یو ځل بیا وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په پاکستان کې د وضعیت د خرابېدو په اړه څرګندونه کړې. هغه له جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې چې تیر شپه خبره شوې ویلي ډیرو فکر کاوه چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره به په پاکستان کې حالات ښه شي، خو د پټوکو وضعیت د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلې شوې ده. هغه د دې نامنې لامل په پیړه افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل او بیلابیلو ډلو ته له هغوی د پاتې شوي وسلو په لاس ورتلل بولي. هغه وسلې چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یې د خپل هیواد په ګډون د سیمې هیوادونو ته لوی خطر بولی.
وو اکوپمنت اف وار، هغه جنگی تجهیزات چې د امریکا او متحدینو له وته وروسته به مدیریت پاتې شول چې پاغه کې شپنی دوربینونه او وسلې دي، دا نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولو سیمې لپاره پر راتلونکي کې د چین، منځنۍ اسیا او ایران لپاره خطر دی. زموږ پر ضد خې کارول پیل شوی، خو نور باید انتظار وباسي چې کله به پر هغوی دا وضعیت راشي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یو اعلامیه کې له افغانستان د وسلو د قاچاق او ترهګرو ډلو ته یې په لاس ورتلل رد کړي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم په خپله مرکه کې د پاکستان سوله، ثبات او آرامي په افغانستان پورې تړي او هیله ښیي چې دواړه هیوادونه په دې برخه کې د پرتو خنډونو د لرې کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. انوار الحق کاکړ د تیرې پنجشنبې په ورځ هم خبري کانفرنس کې دا کړې و چې افغانستان د امریکا له وتو وروسته په دې هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدل. له دې وړاندې هم بیلابیلو پاکستاني چارواکو په پاکستان کې د نام نه لامل افغانستان بلل. پاکستانی چارواکو له دوی د پاکستانی پوز مشر عاصم منیر تیر میاشت ویلی وو په پاکستان کې په تور ورستی فعالیتونو کې افغانان ښکیل دي او زیاته کړې وه په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو ښکیلتیا د سیمې ثبات ته زیان رسوي. خو د پاکستانی چارواکو د دې څرګندونو په غبرګون کې د طالبانو حکومت یوه اعلامیه کې ویلي وو پاکستان باید د دې ډول څرګندونو پر ځای خپل امنیت ته سمه پاملرنه وکړي. په همدې حال کې پاکستان رادیو په امریکا کې د پاکستان سفیر مسعود خان له قوله خبر ورکړی چې هغه متحده ایالاتو یوې غونډې ته ویلي که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي خو د ترهګرۍ ګواښ لا پر خپل ځای دی. هغه دا هم ویلي چې امریکا او پاکستان د دې مسؤلیت لري چې افغانستان د سمون پر لور بوسي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نه ورځې اونی سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته د خیبر پښتونخوا ځنو سرکاري پوهنتونونو د روان 2023 کال لپاره په خپلو فیزونو کې 10% اضافه اعلان کړي. له دې پوهنتونونو څخه یو د پېښور اسلامي کالج پوهنتون هم دی چې بیان دی وای دا اضافه یې له قانون سره سمه کړې ده. خو بلخواز د کونکي وای چې دوی او کورنۍ وار لمخه ګرانۍ پریشانه کړي دي او د زیاتو فیسونو ورکولو توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د صوبې سرکاري کالجونو او پوهنتونونه له مالی ستونزو سره مخامخ دي او له حکومت د پیسو غوښتنه کوي. تفصیل د عظمت ری شاه ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا ځینی سرکاري پوهنتونونو د کال 2023 لپاره د 14 نه تر 14 او د ایم فیلو پی ایچ ڈی په فیسونو کې د زیاتوالي اعلان کړي. دا په داسې حال چې د خیبر پختونخوا سرکاري پوهنتونونه او کالجونه د مالی ستونزو سره مخ دي او صوبایي او وفاقي حکومت ته د فندونو لپاره مراسلي استولي خو غوښتنې لا هم نه دي منل شوي. د پوهنتون زده کوونکي اسامه حنیف وایي چې د داخلو ترڅنګ ورته د هاسټل ترانسپورت او نور فیسونه هم سیوا دي. نوموړي زیاته کړه چې کله هم مالی ستونزې راشي نو پوهنتونونه زده کوونکو ته فیسونه سیوا کړي.
خیبر پختونخوا جامعاتو فیسونو کې 13% انکریز کړی دی. همدغه شان د اسلامي کالج هم خپل فیس د 47,000 نه د 51,000 پورې رسولې دی د سیمستر فیس. په زیر د دې چې حکومت وقت طالب علمانو ته سکالرشپس پرووایډ کړي هغې ته ریلیف ورکړي هغې نور هم په ازمایش کې اچي په هغې باندې د ظلم کوي.
اسلامیہ کالج او زری پوهنتون په خپل فیسونو کې 10% زیاتوالی راوستي. د اسلامیہ کالج پوهنتون ویان علي هوتی مشال ریډیو ته ویل چې د پوهنتون د قانون د لاندې هر کال 10% فیسونه سیوا کوي. نو موري زیاته کړه چې په سرکاري کالجونو کې په کمو پیسو د 14 نه تر 14 ټولګي پورې زده کړې ورکول کیږي چې ورسره په پوهنتونونو کې د زده کوونکو شمیرې په کمیدو دي او مالی ستونزې هم سیوا کیږي.
د یونیورسيټي د رول سیدی یاد کم د فیس چې کم سیوا شوی دی نو دا خو ډیر ټایم نه هم داسې کال په کال باندې چې دینو فیسونه سیوا کیږي او دا خو پراسپیکټس کې داسې دینو د اول نه مینشن شوی وي. کالجونو کې هم چې بی ایس شروع شو سمستر سیستم التم شروع شو د هغې پیسې ډېرې کمې دي د یونیورسټیانو د لازم دی چې ډېرې د هغې په وجه باندې په یونیورسټیانو کې چې دینو ایډمیشن روسته روزه کمیږي.
پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې د لوړو زده کړو فنډ 11% کم کړو چې له وجې د پوهنتون بجټ هم د 14 عربو نه 2.5 عرب روپو ته راټیټ شوی دی. د اسلامي کالج پوهنتون استاد پروفیسر شاهنواز مشال ریډیو ته ویل چې دا عمل د پوهنتونونو د شخصي کولو طرف ته لار جوړول دي. نوموړي زیاته کړه چې د 13 ترمیم نه وروسته د صوبایي حکومت ذمہواري ده چې د پوهنتونونو مالی ستونزې هوارې کړي.
دغه پرایوټایزیشن په عمل کې خو بیا هم دا کیږي چې د زده کوونکو د سټوډنټانو فیسونه سیوا کیږي او د دې سره سره چې دی د دغلته د ملازمینو او استادانو تنخواګانې چې دی هغه په مختلفو طریقو باندې کمیږي یا پاره کې مختلف قسمه کټوتیانې راځي. دې دوران کې د یونیورسيټیانې د ډیرو بحرانونو سره تیرېدلې او حکومت چې بجټ کم کو نو د دې سره سره به یو اډوایزری یونیورسيټیانو ته لېږل او یونیورسيټیانو ته به وی چې تاسو خپل چې کم ریسورسز دي خپل کم وسایل چې دي تاسو د اغې نه پیسې ګټل شروع کړئ. نو د یونیورسيټیانو سره خپل وسایل بچوي لکه کم شکل کې به وي. د یونیورسيټیانو وسایل خو هم دغه زده کوونکي دي دغه سټوډنټان دي نو سٹوڈنٹانو فیسونه چې دي دا سیوا کېدل شروع شو
د اگست په 13 د پیښور پوهنتون استادان هم د تنخواګانو د نشټوالي پر ضد احتجاج کړو او ویلیو ک پوهنتون انتظامی او د لوړو زده کړو ادارې ورته ستونزې حل نکړي نو پوهنتون به په مستقله توګه بند کړي. بلخوا د پوهنتونونو انتظامی وایي چې اسلامي کالج پوهنتون ته 50 کروڑ او پیښور پوهنتون ته 350 میلیون روپے پکار دي چې د پوهنتون انتظام چلوي. د اگست په 13 صوبایي حکومت د تنخواګانو لپاره پیښور پوهنتون ته 2.5 کروڑ روپے ورکړوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په شمالي وزیرستان کې د اوتمانزو قبایلي مشرانو جرګې د یو کس کور اعلان کړی چې په ټولنیزو رسنیو په هم تنقید شوی دی. د جرګې په حکم پرون د یو کس کور هغه وخت اعلان شو چې د جرګې په داوا هغه خپل رور په داسې حال کې وجلی و چې جرګه لا هم روانه وه. په 2013 کال کې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو نه پس اوس هلته دغسې یو اقدام غیر قانوني دی، ځکه په ټولنیزو رسنیو یو شمېر کسانو هم تنقید کړی دی او وایي چې د یو کس د کړنو سزا ولې ټولو کسانو ته ورکول کیږي. په دې هکله تفصیل له سیمې زموږ خبریال عمر وزیر راکوي.
د سپتمبر په 3 اوتمانځای جرګې خیسور کې د یو کس کور په هغه تور وسوځو چې د مشرانو په وینا خپل ورور یې وژلی و. د مشرانو وینا ده چې تر څو جرګه روانه وي څوک به د چا وژنه نه کړي، حکومت سره به جرګه نه کړي، د خلاف ورزي په صورت کې جرمانه اخلي او اخیستل شوی کورونا ایډنګوي. د سپتمبر په 3 د اوتمانځای جرګې سلويشتي یا چی غیوړاندې ملک نصر الله، ډاکټر ګل عالم وزیر، ملک رب نواز وزیر او نورو جرګه ته وویل چې چا هم د جرګې د پریکړې خلاف ورزي کړي سلويشتای د ورشي کور دې ورته وران کړي او جرمانه به اخلي. اوتمانځای جرګه د 13 2 میاشتې نه رزمه کې روانه ده چې د مشرانو په وینا سیمه کې د امنیت ټینګښت سره سره نورې غوښتنې هم لري او تر څو چې یې ټولې پریکړې نه وي کړې او غوښتنې یې پوره نه وي تر هغې به د حکومت سره هر ډول جرګه ناسته باندې بندیز وي. چا چې خلاف ورزي کړې هغه ډیری مشران جرمانه شوي او د پاتې نه جرمانې اخلي او کورونه به ړنګوي. د جرګې دغه اقدام په اړه حکومت لخوا هیڅ غبرګون مخې ته نه دی راغلی. مشال ریډیو هڅه وکړه چې دغلته له فوځي او انتظامیه مشرانو موقف واخلي خو دوی هیڅ ځواب نه وکړ. البته مرستیال کمیشنر ریحان ګل خټک تر دې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې اوتمانځای جرګې سره مذاکرات لګیا دي، هر ډول ډاډ یې ورکړې چې امنیت او نورې ستونزې د حل لپاره حکومت ګامونه اخلي. نوموړي او دغلته فوځي چارواکو څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې د قانون سرغړونه چې څوک هم کړي پر ضد به یې قانوني کاروایی کیږي. شمالي وزیرستان کې د اوتمانځای جرګې لخوا سوځول شوی کور په اړه په ټولنیزو رسنیو هم تود بحثونه روان دي او دغه ګام غندنه کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې دغلته ځوانانو او مشرانو چې نه غوښتل د حالاتو د نزاکت په وجه نامونه واخلي او خپل غږونه ریکارډ کړي، مشال ریډیو ته وویل چې د یو کس سزا ټول خاندان ته ورکول کم قانون او انصاف دی. دوی وویل چې حکومت، پولیس او ادارې شتون لري نو بیا مشران یا جرګه د کم قانون لاندې د خلکو کورونه د جرمانې په تور سوځوي. اوتمانځای جرګې سیمه کې په پولیو ساسکو او مهم هم بندیز اعلان کړي. دوی اعلان کړي چې د اوتمانځایو کم مشر یزوان هم د فوز جنرال کور کمانډر او یا نورو فوزی چارواکو جرګه یا ملاقات ته تللې دا غوی ټولو نه جرمانې اخلي او د ډیرو مشرانو څخه دغه جرمانې اخستې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بر جنوبی وزیرستان د سراروغ اوسیدونکو د خپل ناروغانو لپاره د امبولانس گاډي د نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي د روغتون چارواکي د اسانتیا د امنیتی دلایلو په بنیاد نه ورکوي. خو د دې ضلع د صحت محکمې مشر وایي چې د سراروغ په هسپتال کې یو امبولانس د ناروغانو د استعمال لپاره شته دی. د زیاتوي چې په هسپتال کې د ضروري داروګانو ترڅنګ طبي عمله هم هر وخت موجوده وي. تفصیل د سیمې نظم خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغ سیمه اوسیدونکي ویایي چې د سیمې هسپتال چارواکي خلکو ته د امبولانس سہولت ناسم امنیتی حالات په وجه نه ورکوي چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلاتو سره مخ شوی دی. په دغې برعکس د سراروغ سیمې اوسیدونکي عثمان ماسید مشال ریډیو ته ویایي
چرا وزیرستان سے لوئی تحصیل یقین دیا گا سر آروہ دائی جاتے دیئی ہیڈکوارٹر اسپتال دائی سابل ہم دیکھ کٹن دوشا دھول اسپردن کی جتین ہمیں سارول سے اسپتال سے پاٹائی نوے کی صرف پاٹائی دے ہوگو پا مریضن پا داخمینہ بندے ہو پانا بات کی کیم آئے ہیں اسپتال انتظام یا دو صرف درے کا سا کلاس فور مشتو مقامی بلکل نہ ڈاکٹر وان ہے سب اسپتال سے نوی پا مرزن کی دیتی ہم داتی پیشنٹ دار کرا رہے کلا مو ایمبولنس دو غازن اوکلا مو تا غافل کلا چیرہ ڈیزل نسا دا مو چی ڈیزل مش پختلی ریپای در داتی ری پوچھے ایمبولنس راس کے پانا باجی ہے جیو لوچے نامی سا دیتی پیر کی مسئلہ دو پا داوا جمو نیمی نشی در سرات للائی پیر دا اگو مانس نتا خوشتنا کا زی کی یا دری سال ہو رہے ایمبولنس پا دا این ایسا ہے مثال دائی دیتا تیشن تا موجود دی پا یہ ایمبولنس بندے کو سار نکی زی او دنے مسئلہ نا دا مشتا ہو دی جمو یہ سیکیورٹی مسئلہ دو دمو جی ڈیزل مسئلہ دو
ناسام امنیتی حالات په وجه د امبولانس سہولت نه ورکول په وجه د سراروغ اوسیدونکو نور د کوم مشکلات سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکس د دوی نورې کسانې خبرې هم وروي.
مہربانی خان مسعود دسارو طالب کا مقابل غریب خالتا ہے
مشال ریڈیو چې د سراروغا سیمه اوسیدین کې غوښتنه د سویلی وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر شمس الرحمن مخه تکشه شو هغه وویل
مختلف ریکویسٹ لڑکی اپنے ڈپارٹمنٹ مہیا کر رہی نا وہ ایمبولینس
د سراروغا سیمه او سیدین کې تا د ناسم امنیتی حالات په وجه د امبولانس سہولت نه ورکول په براکښه مشال ریډیو د سویلی وزیرستان ریسکیو یو یو دوا دوا مشر وکاس عالم سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغه خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. د سویلی وزیرستان سراروغا سیمه او سیدین کې دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکي او د سراروغا خلکو ته په اسپتال د 24 گھنٹو ایمبولینس سہولت ضرور نکڑی بیا با دوی پہ احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو ہر ورځ تاسو لپاره سوار لساتا خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په منځنۍ کورمه کې ځایي خلکو د ځنو امنیتي پوسټو په ختمولو اندېښنه ښودلې ده. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو بریدونو وروسته دغه پوسټې ختم کړل شوې دي چې ورسره د دوی ویره هم زیاته شوې. ځایي چارواکو او پوز بیا په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې غیر ضروري پوسټې ختم کړې دي. په دې اړه تفصیل د سیمې نظم خبریال طارق اورکزی راکوي.
په منځنۍ کورمه کې لا یو شمېر ځایونو امنیتي پوستې د ختمېدلو پالیسۍ مقامی خلک په تشویش کې اچولې دي. د تندې محمد بلال مشال رډیو ته د اتوار پر زویلی کڅ هم په سیمه کې تازه ترهګریزې پیښې پر کېدلو خلک لیدلې، خو حوصله هله وبللې چې پر ځای د مقابلې هغلته لا پوستو امنیتي سرتیری د لری کولو حکمونه جاری شول.
په کار دا و چې هغه واقعې نه بعد سکیورټی زیاته شوې وای، یا په چیک پوینټس باندې یا چیک پوینټس کوم دی غاز زیات شوی وای، خو بجای دا غي چې سمرم چیک پوینټس په ارشیزه سیمه کې هغه ټول خالی کړل شول او سمره سکیورټی فورسز دی هغه د غزینه لړل. نو یو خو هغه نه خوشګوار واقعې د واجنه علاقې کې خوف او خراس پیدا شوی او د هغه د واجنه هغه خلک ډیر زیات تشویش کړي. دویمه سکیورټی ادارو چې کوم دی خپل سکیورټی فورسز دا
د منځنۍ کورمې په مختلفو ځایونو کې وسلوالو پر امنیتي ځواکونو سلور داسې بریدونه وکړل چې نه یوازې تلفات واړول بلکې بیرته د فعاله کېدلو احساس هم پیدا کړو. په جولای او اګست میاشت کې د معلوماتو تر مخه پرله پسې تر وسلوال بریدونو پس په الشیرزو، مسوزو، زهمشت او پړچمکنی کې موجود تر 1500 زیات پوستې تر اوسه له امنیتي سرتیرو خالی کړی شوی دی. په یاد سیمو کې دا وخت تر 25 پورې امنیتی پوسټې لا هم فعال دي. په الشرزو کې د بنډې اوسیدونکو زاید شاه مشال لډیو توای کا وسلوال بیرته راغلی نو پر ضد بیا عملیاتو شی خو پوسټې دورته نه پرېږدي.
د کوم پولیس اف سی چیک پوسټ خالی کې نو دا کایلکی کې د سینیم حرکت شوی چې د واجی چیک پوسټ خالی کې نه پکور دادای څه دیو دال تا سرچ اپریشن وکي یا سکوم نه پری دی عادت یوته کی بجای دی سدا چیک پوسټ پری دی دی سره علاقې کې خو په هیروس پیدا کی علاقې خلک پریشانی سره مبتلو شي دینه مخې.
په منځنی کورما کې مخ کې د وسلوالو مضبوطی ټکانې وی خو چې کله په 2010 کال کې عملیات پیل شول نو له هغه ځا ټول وتختیدل او د پاکستان پوس امن قائم کړو. د کوټکی اوسیدونکو محمد آصف مشال رډیو توای په سیمه کې تر عملیاتو په ځای پر ځای قائم شو پوستو سره امن بحال پاتې شوه، خو چې ووسی ختم کړي نو سره هر څه لمنځه دتلو خطر ده. آصف زیاتوي په سیمه کې د وسلوالو آزاد فعالیتونو مخانستلو مؤثر او بهتري نظریه هغلته امنیتی پوستې قائم ساتل دي.
ځکه حکومت کوم چې پوستونه اپریشن نه بعد قائم کړیو په ریشرزي کې نو هغه چیک پوسټونو سره علاقې کې ډېر زیات امن او امان وو. نو بغیر د څه ویخې پیخې نه او بغیر د څه وزره حکومت څوکم دي دغه چیک پوسټونه ختم کړو. نو مهرباني د حکومت وکړي چې دا چیک پوسټونه دوباره بحال کړي، ولی چې علاقې کې ډېر زیات تشویش ته او خوف او حراس پیدا شوی دی.
بل خو په دغه اړه د پاکستان پوز او پولیسو ښکاره دریځ مخې ته راغلی او نه ځلې انتظامي سویلي البته یو امنیتی چارواکی د نمونه خودلو په شرط مشال لوډیو ته پر 3 ستمبر ویلي د امنیت ساتلو په لړ کې چې کومې اهمې پوستې دي هغه دوی ساتلې خو نورې ځکه لرې کړې چې غیر ضروري ول او بل د سرتیرو سکوټي هم په پام کې نیولې. چارواکي وایي په تړلې کې پر 16 اگست د پولیسو پر ګاډي پسې بامي 14 تر کېدلو پس پوز او ملشي ځواک په ګډه د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي چې په کې له 500 تر 200 امنیتي سرتیري برخه اخلي. چارواکي زیاتوي په الشزو کې دا وخت لټونی عملیات روان دي او چې کله هغه پاک شي نو د مسوزو او پړچمکني سیمو ته به هم د وسلوالو پسې ورځي. هغه دا هم ویلي په سیمه کې امن بیرته بحالولو له خپلې ذمواري دوی غافل نه دي پاتې. طارق قرقزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو د دې غړې اخیری ریپورت ته ورجو. د چین او افغانستان ترمنځ د پاکستان د لارې تجارتي حالې ځلې بیا شروع شوې دي. د پاکستان چارواکي وایي چې د چین ملا مال وړونکې یو ټرک څو ورځې وړاندې د تورخم له لارې افغانستان ته تللی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د غاز مکنه تجارت د ټي آی آر په نوم د یو نړیوال تړون لمخې پیل شوې چې په 1950 کال کې ګڼ شمېر هیوادونو د سوداګرۍ د ودې لپاره لاسلیک کړی وو. په دې اړه د فرهاد شنواری ریپورت کې نور تفصیل اورو.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي محمد حماد لخوا د سپتمبر په 3 نیټه مشال ریډیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویل شوی چې د چین او افغانستان ترمنځ د سرک للارې تجارتي حل ځلې پیل شوی او څو ورځې وړاندې د چین نه د کارګو یو ګاډی په سست بارډر پاکستان ته داخل شو او بیا تورخم للارې د سپتمبر په 1 نیټه کابل ته ورسېد. دوی ویلي چې دا ګاډی د ټي آی آر ترانسپورت انټرنیشنل روټ داغه تجارتی لوزنامې لاندې کابل ته ورسېد. 1950 کې په جنیوا کې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو لاسلیک کړی. په پېښور کسټم هاوس کې د ترانزټ ټریډ یو چارواکي شمس الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې ټي آی آر لوزنامې لاندې بعد مال ډک ګاډي بغیر له څخنډه یو شمېر ملکونو څخه راتېرېدی شي او په دې کې موجود جد مال با یو گاڑی نه بلتا نه اڑوی بلکه هماغه گاڑی کې با خپل منزل ته رسی چې په کوم کې رابار شوی وي.
په څو ملکونو باندې ترانزیت ګودز کراس کوي او د دې کې دا کراس ټفینګ یا دا ترانسلوډینګ ضرورت نه وي. یو ټرک په څو ملکونو باندې پاس کیږي، جست په کراسینګ پوینټ باندې هغه ډاکومنټس چیک کیږي، یعنی کنټری اف اوریجن نه فائنل ډیسټینیشن پورې با یو ټرک زی. یا یار فائدې دادی چې د سره با دا یو بل دا زری او سنتی اجناس چې دي دا به انټرنیشنل مارکیټ ته په تیزی سره راسي. دې باندې به کوم ترانسپورټیشن کاسټ چې هغه په کم راځي، امپلایمنت اپرچونیټیز به راځي، د خلکو د ژوند معیار به ورسره امپروو کیږي.
د اقتصادي چارو په ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې دې ډول زمکی تجارت سره به پاکستان او افغانستان کې زیات نه زیات خلکو خوړو ته رسایي اسانه شي او ټیکنالوژي ضرورت به پوره شي.
را روان وخت کې کدا دغه شان تجارتي اړیکه مخ په وړاندې باندې لاړې شي، نو دې ملکونو ته چې کوم چیلنجز خاص کر افغانستان پاکستان ته مخامخ دي، چې هغه فوډ انسیکیورټي ده او هغه کم چې نور مسائل دي، ټیکنالوژیکل مسائل دي او دغه شانته نور چې کم دي، نو هغه باندې ډیر هدف پورې قابو راوستي شي او هغه مسائل حل کړي شي. نو دا ډیر یو خو اقدام دی او دی با ډیر خو اثرات دي. د دې با په پاکستان، افغانستان، په چین، ایران او دغه شان کې وستي شي چې څومره ریاستونه دي، په دې ټول باندې ایون پرشیا باندې د دې ډیر خو اثر پېوتې شي.
سوداګر وایي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په تیرو وختونو کې د ټي آی آر په نوم دا لوزنامه څو څو وارې معطل شوی او په کار ده دا وار په مستقله توګه بحال وساتل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.